برنامه این هفته ای از میدان ورزش در همین جا با پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
در ازادی رادیو آوریدون که پروگرام تو بیا پا خیر راغ لازده مازیگر چلار بجیدی در ازادی رادیو در خبری خبروانه در پا خبروانه که رپورتونه او خبرونه در تدارو بعد یک خبروانه که با آوری چه پا روسیه که در وصلوال و طالبان و در مرکچی پلاوی مشرتابه څو ویلې دي مخصوصا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور پاړه د خبرونو لپاره فریبا ظاهر را سره ده د ازادي راډیو ته د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی د افغان دولت د وسوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلې چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه کړې وه چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د خبرونو تفصیل د افغان دولت د وسلواله مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یو طالب استازي له قبله کړې ده چې د ریانوستي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پرله پسې ورځې خبرې وکړې څو د افغانستان ولسکلنې جګړې ختمېدو ته د حل لاره پیدا کړي. که څه هم وړاندې په دې اړه اوازې خپرې سوې چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو نیمایي برخه باسي، خو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید شوې. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره سرتیری لري. د دې خبر نور جزئیات کولی سي په همدې خپرونه کې واوري. دا خبره داسې مال سوي چې خو د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خبرې چټکې کړې دي. ښاغلی ترامپ دا خبرې تیر ماښام د شپې په 9 بجو کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه.
We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after 2 decades
دوی موږ په دې نه پوهیږو چې موږ به کوم پرمختګ یا لاسترونه ولرل. خو ما په افغانستان کې یو سیاسي حالت در رسیدو لپاره خپل خبري چټکی کړي. مخالف لورې هم ډیر خوښته چې خبري ورسره وسی. ولسمشر ترامپ ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسکر کم کړي. شاوخوا څوار لزر امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیره دي چې ښاغلی ترامپ وایي نه ستړی کېدونکې جګړه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د په اړه او بخښي د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څنګې څېړونکی زمان سلطانی نن یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو برید ویرونکی جنایت دی او باید پلټنې وسي. اعلامیې زیاتوي دا برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. شغلی سلطانی وایي افغان چارواکي دې د ټولو خبریالانو ژوند او خوندیتوب ډاډمن کړي څو هغوی له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دغه غړي پر افغان چارواکو غږ کړی چې د دې پېښې په اړه کره پلټنې وسي او عاملین یې په عادلانه ډول محاکمه سي. دغه دوه خبریالان د سه شنبې پرس په تخار ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سول. په 2019 کال کې دا دوهم برید دی چې په افغانستان کې پر خبریالانو کېږي. په جنوري میاشت کې د جاوید نوري په نوم خبریال د طالبانو لخوا ووژل 2013 کال د افغان خبریالانو پر وړاندې تر ټولو خونړی کال بلل سوی و چې 15 تنه د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال په دغه کال کې ووژل سول. د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. د سالنګونو د حفظ و مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د یکشنبې په ورځ د واورې د شویدو او ورښتونو له کبله وتړل سوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي چې په دې لاره کې د واورې زخمت تر 2 مترو ډېر سوی دی او لا هم ورښته وام لري. دی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې پر همدې لارې 40 ځای واورې شویدلې دي چې دغه وضعیت د سالنګ لارې د پاکولو چارې ځنډولې دي. سالنګ د افغانستان په شمال که یوه مهمه ترانزیتی لار ده چې نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي. دغه لار تقریبا هر کال له ورته ستونزې سره مخامخ وي او د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ایران حکومت افراطی رژیم بللې او ویلې دي چې تهران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د خبرې تیر ماښام په کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړونو د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دې د یقیني کولو لپاره چې د په وینا د مفسد دیکتاتور حکومت هیڅ کله اټومي وسله پیدا نه کړي، د ایران اټومي تړونه امریکا وېستله. ټرمپ ویل چې پر ایران به سابقه سخت بندیزونه ولکول. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د ولسمشر د خبرو په ارتباط خبرګون شو، د لیدیا ویل دی چې امریکا د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو څخه په منځني ختیځ کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، واوري چې د طالبانو یو استازي خبري رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو مرکچیانو ژمنه ورسره کړې ده چې تر اپریل به زیات امریکایي عسكر له افغانستان وایستل شي. په دې خبرونه کې نور خبري رپورټونه هم لرو او د کابل چاپ د نن ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په خبري رپورټونو کې وایي چې په روزګان کې خلکو د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غونډه کړې وه.
مر طالب تم دا وای په هیسته دیني عالم او خپل رئیس جمهور تم وای راسي پر لیال د خدای په لوي مسره کوي افغانان.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به واوري
څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د کورنۍ غړي یا په بل چا باندې،
او ژوند په شیبو کې پروګرام باندې هم په دې پروګرام کې هم ځینی خبرې درته لرو.
کله خاص لاندې میګل شډونه خرازي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې.
په دې خبرونه کې تر اخره را سره اوسې په رپورټ معلومات درته لرو. خبرونه اول مطلب مو د طالبانو د روسي څرګندونو په اړه دی. د طالبانو د استازو په اړه تاسو خبري اس چې په مسکو کې د افغانستان څخه یو شمیر پیژندل شوی سیاسي کسان او د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي په افغانستان کې پر سوله خبري کوي. په مسکو کې د وسلوالو طالبانو د مرکزی هیئت مشرتابه ویلي دي چې امریکایانو ورسره منلي چې په افغانستان کې به د خپل سرتیرو شمیر نیمایي ترکموي. د طالبانو پلاوی ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر تر اپریل میاشتې پورې نیمایي ترکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لپاره په مذاکرو کې پرمختګ سره به په هغه هیواد کې خپل پوځي حضور راکموي. ډونالد ټرمپ په دسمبر کې پینټاګون ته امر کړی و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. دا یادونه ورته چې اوس مهال په افغانستان کې 4000 امریکایي عسكر میشته. دا چې په مسکو کې په دې اړه نورې څه خبرې شوې دي د سالی محمد سالی په رپورت کې به واوري.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو د مرکزی هیئت یو غړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو ورسره منلې چې له افغانستان څخه به خپل نیمایي شمیر سرتیري وباسي. د طالبانو دغه استازي وایي د امریکایي پوځیانو شمیر به له روان میلادي میاشتې راکمیږي. په مسکو کې د طالبانو د رهبری شورا غړي مولوي عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال هم دی، نن چهار شنبه په مسکو کې ځینو رسنیو ته په خبرو کې وویل
امریکایانو موږ ته وویل چې د امریکایي پوځیانو نیمایي شمیر به د فبروري میاشتې له لومړۍ د اپریل میاشتې تر پای پورې له افغانستانه وځي. تخنیکي ډلې سره کښېني او د پاتې پوځیانو د وتلو لپاره به مهالویش ټاکي. پاتې ځواکونه به د مهالویش له مخې له افغانستانه وځي.
خو د ښاغلي حنفي دغه څرګندونې د افغانستان او امریکا د حکومتونو لخوا نه دي تایید شوي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 تر رسیدي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دسمبر میاشت کې د دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستانه د نیمایي شمیر امریکایي پوځیانو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. په مسکو کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله هم د نورو موضوعاتو تر څنګ بحث کړی دی.
په ګډه اعلامیه کې باید ټول موضوعات د جامع پلان په څیر سره راغونډ شي. یو عنصر یې د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې د پلان نورې برخې تقویه کوي. د یوه جامع پلان غوندې باید ورباندې غور وشي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. له دغو مذاکرو په افغانستان کې د څباندي ولس کلنې جګړې د ختمېدو او له دغه هیواد د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو ځینې نښې لیدل کېدلې. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سیشنبه د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره مذاکرې چټکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته له رسیدو سره به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. له پرون سیشنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په ګډون د پخواني حکومت ځینې چارواکي د طالبانو استازي او د اوسنی حکومت ځینې سیاسي مخالفان سره جرګه شوي دي. په دې غونډه کې د طالبانو د مرکچي هیات مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. شغل ستانکزی نن چهارشنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه او مخکښ نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تضمین وکړي.
شیر محمد عباس ستانکزی له نړیوالو رسنیو سره په خپل لومړی مرکه کې په مسکو کې بی بی سی ته نن ویلي چې طالبان نه غواړي چې ټول افغانستان په پوځي زور ونیسي، ځکه د پوینا دابه په افغانستان کې سوله ټینګ نه کړي. ستانکزی دا هم ویلي چې سوله تر جګړې ډیره سخته ده. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ د نن ورځې د خبرونو ټول رپورټونه زموږ پر پاڼه باندې کتلای شئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک د پاڼو ادرس هم ستنو. بیا له هغه لارې تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه هم را سره شریک کړئ. نن د افغان بي سیم پر 1300 شمېره باندې مشته تاسو پیغامونه راستولای شئ. لنډ لنډ ولیکئ چې تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله څرنګه راتلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په ورسو څو ولایتي رپورټونو ته د ارزګان څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت وایي چې هلته یو شمېر قومي مشرانو او مخورو چې په هغه کې مدني فعالان هم وو یو غونډه کړې وه او په افغانستان کې د حاکم نظام ملاتړ کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي فعالیت ضمانت باید وشي او دوی د سولې په هر ډول موافقه کې چې کیږي د دوو خبرو غوښتونکي دي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ارزګان ولایت خلکو د روانې جګړې ډیر زیانونه لیدلي او نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله یې خلک نارامه ژوند لري او تل یې پر خوله سوله سوله راځي، خو وایي داسې سوله نه غواړي چې اوسنی نظام له منځه ولاړ سي او یا هم موقت حکومت رامنځته سي. یا د خلکو دغه خبرې نن چهارشنبه په همدې موخه په ترینکوټ ښار کې په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړي.
طالبان باید د موجوده حکومت چې د خلکو نماینده دی مخامخ خبري ورسره وکړي. ملي اردو زموږ افتخار دی او زموږ ملي سرمایه ده. زموږ د خلکو د خاورې عزت ساتلو لپاره یې په زرهاو کسانو خپل ځانونه او سرونه دی قرباني کړي دي.
دوی څنګه ودې ته دعوت کوي چې د افغانستان اردو دی خراب شي؟ دا چې موږ په وینو ګټلې، دا چې د افغانانو په قرباني په همت باندې ګټل شوی دی، نو ته خو دیموکراسي په افغانستان کې غواړې. ته اردو څه کوي؟ اردو خو خپل ځان ته یو په یو مملکت کې یو مشخص ارګان دی چې په هیڅ بخشو پرې اړه نه لري. صرف او صرف د خاورې دفاع د وظیفه ده. دا کتر رئیس جمهور سی کابل رئیس جمهور سی کابل رئیس جمهور سی د اردو وظیفه مشخصه معلومه وظیفه
اردو زمر ملی سرمایه د مر نه غواړو مر افغانان د اردو حمایت کو په هر کم چې یار کله چې مر د اردو حمایت کو تر شای ولاړو اردو مر د لاس نه ورکو
دا په د سیال کې د چپدی ورستی کې د سولې لپاره تازه هڅو د خنړی جګړې پایته د خلکو هیلې زیات کړي د اورزګان دغه جګړه زپلو یو زل بیا پر شکیل خو ژغ وکړ چې سولې وکړي او تر خپل شخصي ګټو دي تیرسي
یو ځنې هیله او ارزو لرو تر څو لاسونه سره ورکړو تر هر ډول شخصي ګټو تیرسو هغه چې موږ د ټولو ملي ارزو دا هیله سولې د هغه ته ورسېږو
مر طالب تم دا وای په هیسته دین عالم او خپل رئیس جمهور تم وای راسی پر لیاز د خدای په لوی مسره کوي افغانان جوړ غواړي
کوم وخت چې مر ځوانان خپل ژوند د لاس ور کوي هغه که طالب وي کاس کار مر د یو ملت د یو خاور بچیان دي نو نو جنگ بس کړي سول وکړي مر آینده نسل لرو مر نه غواړي چې مر آینده نسل هم ټوپک واخلي قلم واخلي پرمختګ وکړي د سولې د کاروان سره یو ځای شي
دا په د سیال کې د چتیر ورځ په مسکو کې د افغان سیاسي می او طالب استادو ترمنځ هم د سولې په تړاو خبري وسوي د خلکو اندیشنې د دې کې چې په افغانستان کې موقت اداره رامنځته سي او وسنۍ نظام لمنځه ولاړ سي نو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې بلسو یو ور بیا تازه سي
د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت رپورت مو اورید له روزګان ورزو کندوست د ازادي رادیو بل خبريال اجمل آریان هم په ورته مسله باندې رپورت لري
د نوموړي ولایت سلګونو تنه ځوانان او قومي مشرانو په یوې غونډه کې خپل ملاتړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه اعلان کړ او د غرا زیاته کړه چې د افغان ګډو ځواکونو په هر ډول شرایطو کې هڅې کړي چې خلکو ته ډاډمن امنیت تامین کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې خپل کاروبار پر مخ یوسي د کندوز یو تن ځوان امید عمر خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز ولسونه قوي ملاتړ سره خپل وسلوال پوز په کلکه ملاتړ کوي ځکه په یو نظام کې چې وسلوال پوز امنیتي ځواکونه شتون ونه لري هغه نظام اصلا معنا نه لري دا چې موږ وسلوال پوز ستر دی بریده پورې په لوړه کچه رسیدلې ده موږ ورڅخه د سر په بیا ملاتړ کوو او
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د افغان وسلوال پوز له ځوانانو تشکیل شوی او په اصل کې په ځوانانو اکمالیږي او دغه راسل ځوانانو یې وغوښتل چې د افغان ګډ ځواکونو د لا پیاوړتیا په خاطر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي د دې ولایت دوه تنه ځوانانو زاهد کریمزی او صلاح الدین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او موږ خپل عزت یعنی ملي ځواکونو په کلک ملاتړ کوو په ستایو مننه ترې کوو دا چې خپل سرونه خپل لاسونه کې نیول د دې ولس او د ملت ساتنه کوي دوی اتلان دي او دوی رښتینی اتلان دي
زه د قندوزی ځوان په صفات د خپل ملي اردو د خپل امنیت دغه نه دفاع کوم په دې معنی چې دغه ځوانان دي دغه اردو د دې موږ سرحدات ساتي زموږ ناموس نه دفاع کوي
د دوی په خبره دا د هر افغاني ایماني او وجداني مسولیت او دایندې څو د سولې او ثبات تامینولو د پراختیا پروژو د پلي کولو او د خون او روزنې د پراختیا په خاطر لا افغان ځواکونو سره وګه په وګه کوټلي ګامونه پورته کړي د کندوز یو تن قومي مشر محمد خلیل بختیار په دې اړه وویل
موږ ترسو یو قطرمینه په بدن کې لرو خپل امنیتی او دفاعي ځواکونه حمایت کوي دفاع کوي د خاطر سره کندوز په هر ولسوالۍ کې د بلرو ځایو کې وظیفه راکه شپه ورځ دی خوب نه لري د دې خاطر چې مونږ آرام ژوندګي وکړو
د غونډې په پای کې دوی پر خلکو غږ وکړ چې په خپل منځ کې ملي اوله لاټینګ کړي ځکه یو شمیر کارګرین سری هڅه کوي څو د خلکو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن ووخی او وضعیت له دې هم کړکېچن کړي
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسره دوه پروګرامونه لرو د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي رادیو او نیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه او د ازادي رادیو څخه د نوتی د مهمو خبرونو لنډیز ورسته درته وړاندې کوو خو اوس په ورسو حمید مومند ته حمید مومند په کابل کې نننې ورسپانو ته کتنه کړې ده او وابه ورو چې د کابل ورسپانو پر کوم مهم مسلو خبري کړې دي
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملیارمن رسپانې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلې ده چې دا په تیرو دریو میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. رسپانه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. رسپانه لیکلی ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیې ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیری لاندې راشي. ویسه ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو اوولسو کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. رسپانه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو رسپانه د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی ده چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدای شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړه خوالي یو څو تیرېدونکي شیبې وې چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو څو ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼه لیکلې ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندویه نه بولي، ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼه د مسکو د غونډې د ځینو برخوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼه هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلې ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. رسپانه د خپل تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبت ژولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. رسپانه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. رسپانه له طالبانو غوښتل چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربو دا ثابته کړې ده چې د یو لوري غیابت هم بدې پایلې لرلی شي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له هغې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې وه ووځي. ترامپ بیګا پر دې مسله کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي، وروسته به په نړیوالو مسایلو کې په دې اړه رپورټ واوري. خو اوس بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. نړیوال بانک د افغانستان د مالیې له وزارت سره نن 325 میلیون ډالر د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوال بانک مسؤول نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دې څخه د دوی هدف په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کومک و. د افغانستان د مالیه وزارت سرپرست ویلي چې د دې پیسو زیاته برخه به په افغانستان کې پر اصلاحاتو مصرف سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتونو وړاندې کولو او په ادارو کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې په میلیونونو ډالرو هوکړه لاسلیک کړه. دغه هیواد د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې هیله مندي څرګنده کړه چې له نړیوال بانک سره د هوکړې پر اساس به په اقتصادي چارو کې پراخ بدلونونه رامنځته شي.
50 میلیون ډالر میتونه که امکانات به شهرام بیتر
دا شپی حکر دی لگک لشمیر 50 میلیون ډالر به د خارونو په برخه کې مصرف شي ترڅو په خارونو کې پانګونې ته زمینه برابر شي. بل پلان دا دی چې 50 میلیون ډالر به په اداراتو کې د ځانګړي تخنیکی مال او حقوقي برخو په چارو کې د بدلونونو او پیاوړتیا د رامنځته کېدو لپاره اوله کول شي.
دغه موضوعات مالی، اقتصادي او حقوقي و غیره به تنه تامین
کړي. له دې سره د وزارت دا هم وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي پیاوړتیا او په ځان بسیاینه لپاره د خصوصي سکتور ملاتړ زیات کړي ترڅو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې خلکو ته د کار زمینه برابر شي. له دې وړاندې هم نړیوال بانک په بیلابیلو برخو کې لکه بنسټیزو چارو، د کلیو پراختیا، ښار جوړونې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ مرستې کړي، خو د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې نړیوال بانک ټینګار کوي چې دغه هوکړه به د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د کاري زمینې په برابرولو کې ګټوره تمامه شي. په افغانستان کې دغه بانک مشر شبهم چودري وویل:
موږ د افغانستان د بودیجې له لارې افغان حکومت سره مرسته کوو. نن چې د دریو پروژو تړون مو لاسلیک کړ، هیله مند یو چې په دوو مهمو برخو کې لکه د بېوزلۍ له منځه وړلو او کاري زمینو په برابرولو کې د کلي په توګه رول وګرځي.
یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش بیا په دې باور دی چې اقتصادي مرستې باید په داسې برخو کې مصرف شي چې اغېزمنې تمام شي. دای وای لدی وړاندې مرسته شوی پیسې ډیرای شخصي جیبونو ته تللی او د خلکو درد نه دی دا وکړای. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګه کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. د امریکا جمهور رئیس هم په کال کې یو واري دغسې وینا کوي چې په امریکا کې د حکومت پر وضعیت او پر بهرني سیاست باندې خبرې پکې کیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیګه د نورو مسئلو تر څنګ له روسیه سره د وسلو د کنټرول له یو مهم تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې لاسلیک شوی و د وتلو د پریکړې ملاتړ وکړ. ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وویل چې البته په ایران کې پر حالاتو د خبرو پر مهال وویل چې په ایران کې یو افراطي رژیم فعالیت لري. ټرمپ په داسې حال کې دا خبرې کړي چې داری په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه زیاته کړې ده. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل کلنی وینا کې له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له سوي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. ښاغلی ټرمپ وویل: موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی، خو روسیې له کلونو راهیسې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې دغه تړون په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. سپینې ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته مسکو هم له دغه تړون څخه د وتلو خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه هم په خپله وینا کې خبرې وکړې. هغه د ایران رژیم رادیکال یا افراطي وباله او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نسی. ولسمشر ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. دا یو افراطي رژیم دی چې ناوړه او بد کارونه کوي. د دې لپاره چې دغه فاسد دیکتاتور نظام به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، د ایران له مصیبت پرونکي اټومي تړون څخه مې د امریکا متحد ایالاتونه وایستل. د دې تړون پر اساس له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سوي وو. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. دا وینا په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سوچي. 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. سپینې ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب الاجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت د اغېزمنو څو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي، کنه شایي د حکومت دغه برخې بیا وتړل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور و چې ولسمشر ټرمپ شایي په ملي سطحه د استراری حالت د اعلان خبرداري ورکړي چې په مرسته د دیوال جوړولو پلان عملی کړای شي. خو ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ، دغه سې کوم اعلان ونه کړ. ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره دوه کلنه دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو ګڼل کیږي، چې ویل کیږي په دې موده کې په امریکا کې د بیکاری سطحه 4% کمه شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو ساس ډیر پیغامونه را روان ول. البته کله چې تاسو یو پیغام په مکرر ډول راستوي ټول سیستم بندوي. دا دی زموږ د اسمسونو سیستم بند سو، ځکه دوه اوریدونکو مکرر یو پیغام راستاوه چې نه خبرېږي او د نورو لپاره هم مزاحمت کوي. عبدالله عادل مای پیغام ولوست، هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی و چې د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو پیل دی. رحمت الله رحماني د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی و چې موږ د مسکو غونډې ته خوشبین یو، صلح به راشي. بادشاه زدران له خوسته لیکلی و چې افغان حکومت باید د طالبانو پر ځای د پاکستان، روسیې او د ایران سره خبري وکړي. اوریدونکو کله چې تاسو د افغان بیسیم پر اتصال شمیره باندې پیغامونه راستوي په یاد ولرئ چې دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري، نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یو طالب استازي له قوله کړې ده چې د ریانبوسټي خبري اژانس سره خبرې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پر له پسې ورځې خبرې وکړې، څو د افغانستان اولسکلینې جګړې ختمېدو ته د حل لار پیدا کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څیړونکي زمان سلطانی نن د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټیشن کې دننه پر خبریالانو د برید ویرونکي جنایت د جنایت په اړه څیړنه وکړي. اعلامې زیاتوي چې د برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. د سالنګ لوی لاره له درې ورځو را پدې خو د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د حفظ مراقبت رئیس نن ازادي راډیو ته ویل چې د لاره د اکشن په ورځ د واورو د شوي دوه ورشتونو له کبله تړل شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر ضد امریکا د ولسمشر د سرګندونو په اړه خبرګون شولې. جواد ظریف نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا په منځنی ختیځ کې د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو ملاتړ کوي. شغل ظریف د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغو څرګندونو ته اشاره وکړه چې تیر ماښام په کانګرس کې ملت ته د خپلې وینا پر مهال ایران یو افراطي رژیم وباله او یې ویل چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. او د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پاوز او د پوځي استخباراتو پر ادارې انتقاد کړی چې ترې غوښتي دي چې د بیان ازادي محدود نه کړي او د دغه هیواد په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
اوردونکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د بیگانوی څرګندونو جزئیات کواړي وګوري زموږ په پانی تورسي. اوس په ورسو یوسف خان زدران سپورتي خبرنوای.
د سپورت ورزنه هنداره.
په افغانستان کې د میرویس نیکه په نوم درې ورځنی ولایتي کرکټ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې یا د درې ورځنی سیالۍ به د روان فبروري میاشتې په 15مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او کونړ کرکټ لوبغالو کې پیل شي. د میرویس نیکه په نوم درې ورځنی سیالۍ د لوبډلو په جوړښت کې به د هر زون د فرست کلاس د درویو لوبغاړو سربیره د دوه ورځنیو سیالیو غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي هم ولوبېږي. د دې وړاندې د ټولو زونونو د غوره ولایتونو تمن دو ورځنی سیالی تر سره شوی وین چې د نمرو د ډلبندۍ لمخې له هر زون یوې بریالۍ لوبډلې درې ورځنیو سیالیو ته لار پیدا کړه. د دو ورځنیو سیالیو له لارې 15 ولایتونو د درې ورځنی سیالیو لړۍ ته لار ومند چې له امو زون کندوز، له بوس زون کندهار، له سپینغر زون کونړ، له مسینک زون خوست او له بندامیر زون کابل پکې شامل دي.
د میرمنو ترمنځ د ژمنی فوټسال ټورنمنټ د نن ورځې سیالۍ اطلس، آینده سازان، توانا او استقلال لوبډلې وګټلې. په دغو سیالیو کې چې د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې وشوې، د میرمنو اطلس لوبډلې درې د یو پر وړاندې، د سنګر لوبډلې، د میرمنو آینده ساز لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې د ستاره لوبډلې، د توانا لوبډلې درې د صفر پر وړاندې رابعه بلخي، او استقلال لوبډلې اووه د یو پر وړاندې د امید فاردا د میرمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې. د دغو سیالیو لړکی سبا پنځمبه هم څلور لوبې په پلان کې دي. د مرکز کابل د میرمنو د دولس لوبډلو ترمنځ دا سیالۍ پرون پیل شوې. دا د ښځینه لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورولو له تورونو وروسته چې لایې هم څېړنې روانې دي، لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د میرمنو ترمنځ د فوټسال دا ډول سیالۍ جوړوي. نیوزیلند په یو ورځنیو لوبو کې د څلورو ماتو خوړلو وروسته لومړنۍ شل اوریزه لوبه په ستر توپیر له هندوستان څخه وګټله. په لومړنۍ دغه شل اوریزه لوبه کې لومړی توپوهنه نیوزیلند لوبډلې وکړه، چې په ټاکلو شلو اورونو کې یې سیال لوبډلې ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 219 منډو ستر هدف وټاکه. په بدل کې د هندوستان ټوله لوبډله په وروستي اوور کې د 109 منډو په جوړولو وسوځېده، او لوبه یې د 80 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان او نیوزیلند دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کوي چې د رواني فبروري میاشتې تر 10 نیټې به دوام وکړي.